السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2022 کال د فبراير د میاشتې 25 منېټه دا ملي امیر زاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین 2 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د ریپورټونو ترڅنګ دوه هفته وار پروګرامونه مشال آنلاین او روښانه مستقبل لرو. خو اول خبرونه له احمدشاه اعظمینه.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی دوکان ولسمشر وایي روسي ځواکونه ملکي سیمې په نشه کوي. په ټانګ کې نامعلومو سوالو د جنوبي وزیرستان د مسجد مچخیل قبیلې مشر وژلی دی. او د افغانستان او بنګلاديش کرکټ لوبډلو ترمنځ نن دویمه یو ورځنۍ لوبه روانه ده. اوس د خبرونو تفصیل. اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی وایي روسي ځواکونه ملکي سیمې په نشه کوي او دا چې هیواد یې په یوازې ځان د روسیې د بریدونو مقابله کوي. نوموړي نن سهار وختي په یوه ویډیو وینا کې تور پورې کړ چې روسي ځواکونه د ده په وینا درواغ وایي چې ګواکي ملکي ځایونه اهداف نه دي. په داسې حال کې چې روسي ځواکونه د پلازمینې کیف پر شاوخوا سیمو خپلې حملې زیاتې کړې، زلنسکی زیاته کړه چې هیواد یې په یوازې ځان د روسیې حملو ته مخامخ دی. نن سهار موږ په یوازې ځان د خپل هیواد ساتنه کوو. د پرون په څیر نن هم د نړۍ تر ټولو پیاوړي ځواکونه موږ له لرې ویني. آیا پرونی بندیزونو روسیه قانع کړی سوه؟ موږ په خپله فضا کې اورو او پر مځکه ګورو چې دا کافي نه ول. زلنسکی زیاته کړې چې پر هیواد یې د روسیې په یرغل کې تر اوسه 138 ملکي او پوځي وګړي وژل شوي دي. په همدې حال کې امریکایي ولسمشر جو بایډن پرون په سپینه ماڼۍ کې په خبري غونډه کې پر روسیې د نوو بندیزونو اعلان وکړ او ویل چې نور اقدامات ته هم تیار دي. بلخوا بیا اروپایي ټولنې او برتانیې هم پر روسیې او د هغه هیواد پر مالي ادارو د لا زیات بندیزونو ژمنه کړې ده. مسکو د زلنسکي د سرګرمونو په غبرګون کې څه نه دي ویلي، خو پرون ولسمشر ولادمیر پوتین په اوکراین کې د پوځي عملیاتو اعلان وکړ او ویل چې مقصد یې د ولس محفوظ ساتل دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون په مسکو کې د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین سره کتلي او ورسره پر دوه اړخیزه چارو خبرې کړې دي. د وزیر اعظم له دفتر نن په خبرسوي بیان کې ویل شوي چې دواړو مشرانو د انرژي او کاروبار په میدانونو کې پر خپلمنځي همکاري خبرې کړې او په سویلي آسیا کې پر روانو حالاتو بحث کړی دی. بیان زیاتوي چې په ملاقات کې د افغانستان پر وزم خبرې شوي او عمران خان یو ځل بیا په دغه جنګ ځپلي هیواد کې د بشري ناورین پر هوارولو ټینګار کړی دی. د خیبر پختونخوا په ټانګ کې د معلومو اسلوالو د جنوبي وزیرستان د مسجد مچخیل قبیلې مشر وژل دي. د ټانګ پولیس ثاني مشر ګلولي نن مشال رډیو ته وویل چې پر ملک فضل رحمان باندې پرون ماښام شاوخوا 6 بجې ها وخت په ټانګ بازار کې برید شوی چې نوموړی خپل کور ته پر لاره و. د ملک فضل رحمان د کورنۍ غړو مشال رډیو ته وویل چې هغوی له هیچا سره شخصي دښمني نه درلوده. پر نوموړي د برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. له تیر سمودې راهیسې په وزیرستانونو کې په هدفي بریدونو کې زیاتوالی راغلی چې ځایي وګړي اندېښمن کړي دي. وزیرستانیان له حکومته غوښتنه کوي چې د دغو بریدونو مخه دې ونیسي. بلخوا پولیس وایي هڅه کوي چې د خلکو د سر او مال ساتنه وکړي، خو بیا هم دا ډول بریدونه وخت په وخت ترسره کیږي. د چمن او سپین بولدک ترمنځ د تګ راتګ لارې له پرون راهیسې تړل شوې ده. دا له هغه وروسته ده چې پرون د افغانستان او پاکستان پر پوله د پاکستاني او افغان طالب ځواکونو ترمنځ په نښته کې 2 کسان وژل شول او 14 نور ټپیان شول. وژل شوي او ژوبل کسان د کندهار میرویس روغتون ته رسول شوي دي. په کندهار کې د پولیس د سیمه ییز مرکز یو ویاند آصف حکیمي پرون ناوخته مشال راډیو ته وویل چې جګړه تر هغه وروسته پیل شوه کله چې پاکستاني ځواکونو شیرو اوبه سیمه کې وادي افغان وګړي په ډزو وویشت او مړی کړ. د طالبان ویان زبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې رومبۍ ډزې پاکستانی ځواکونه وکړي. پاکستانی چارواکو لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. او د افغانستان او بنگلاديش کرکټ لوبډلو ترمنځ نن دویمه یو ورځنۍ لوبه په چټوګرام ښار کې روانه ده. بنگلاديش بیټینګ کوي او تر دې دمه په ټاکل شوو 50 اوورونو کې 306 منډې جوړې کړې او 4 لوبغاړي وسوځېدل. له دې وروسته به د افغانستان کرکټ لوبډله بیټینګ کوي. د کرکټ د درو یو ورځنیو او 2 شلوریزو لوبو سیالۍ د بنگلاديش په چټوګرام او ډاکا کې روانې دي. دا تر دې مهاله د مشال لړۍ خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمدشاه اعظمی درته وړاندې کړل. وزیر اعظم عمران خان پرون مسکو کې د روس له ولسمشر ولادمیر پوتین سره ملاقات کړی. د عمران خان دا سفر تر ډیره په یوکرین د روس ته یرغل تر سوري لاندې راغلی. د پاکستان د وزیر اعظم له دفتره په یو جاري شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې عمران خان او ولادمیر پوتین په دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ایزو مسلو خبرې وکړي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون څو ساعته وروسته له دې چې ځواکونو یې پر اوکراین حملې پیل کړې، په کرملین کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره ولیدل. دا په تیرو شلو کلونو کې مسکو ته د پاکستان د یوه صدر اعظم لومړنی سفر دی. که څه هم ویل شوي چې د دې سفر سریزې کابو دوی میاشتې پخوا چمتو شوي وې، خو په اوسني وخت کې چې د اوکراین پر ضد د حملې په خاطر د روسیې د منزوي کېدو هڅې کېږي، د عمران خان سفر توجه ځان ته اړولې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ټیډ پرایس مسکو ته د عمران خان د سفر په اړه د چهارشنبې په ورځ وویل، هر مسؤلیت منونکی هیواد په نړۍ کې مسؤلیت لري چې له هغه څه سره مخالفت وکوي چې پوتین د اوکراین په اړه په خپل ذهن کې لري. د همداراز وویل، د نړۍ هر هیواد باید له روسیې سره په تماس کې په زغرده له مصرفي جګړې او بې ثباتوونکې جګړې کرکه وکړي. که څه هم پاکستان ویلي چې له روسي چارواکو سره به د عمران خان د خبرو تمرکز په انرژۍ وي چې پاکستان ورته اړتیا لري، خو ویل کېږي چې د افغانستان له درکه د دو هیوادونو اندېښنې او سیمه ییزې همکاري به د دوی د خبرو د ایجنډا په سر کې وي. په اتیایمه لسیزه کې پر افغانستان د شوروي اتحاد د یرغل په کلونو کې چې پاکستان د افغان مجاهدینو ملاتړ کاوه، د مسکو او اسلام آباد اړیکې ډېرې ښې نه وې، خو له سړې جګړې وروسته په ځانګړي ډول په وروستیو دوو لسیزو کې د دواړو خواوو اړیکې ښې شوي او حتی دو هیوادونو په دې موده کې څو ګډې پوځي مانورې هم کړې دي. عمران خان د چهارشنبې په ورځ مسکو ته ورسېد او لومړی په دې ښار کې د بینومه سرتیری پر څلی د ګلانو ګډې کېښوده.
تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یا چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاټ کام کې هم لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ. دا چې تاسو واوریدل، په یوکرین کې جنگ روان دی او خلک له یو شمېر ستونزو سره مخ دي. په ځینو سیمو کې چې توغندي لګېدلي یا د جنگ یاره ده، د افغانستان او پاکستان پښتانه هم اوسېږي. په دغو پښتنو کې د سوات ډاکټر فیروز شاه هم دی چې په زفروج ښار کې ژوند کوي. هغه د پیشې له پلوه د کینسر ډاکټر دی او په دولتي پوهنتون کې د پی ایچ ډی زده کوونکو ته درس ورکوي. د مشال ریډیو همکار نجیب عامر له نوموړي سره تفصیلي خبرې کړې او په سر کې پوښتلې دي چې هغه په کوم ښار کې دی او هلته وضعیت څنګه دی.
زه د زاپاروژیا په زاپاروژیا کې اوسم. دا د زاپاروژیا چې دا د یوکراین په جنوب کې ده. د دې بارډر چې دی دین هغه د دنیپروپتروفسک سره ده، د خیرسون سره ده، دغه شان دغه د بیا خمندر دی وسر، او ملاقی چې جنگ دی ور باندې، نو دا دانسک ته او لوګانسک سوبی دی.
ډاکټر صاحب، آیا په کیف کې یا په زفروجا کې یا لوهانس کې یا ډونیتس کې یا نورو ښارونو کې چې روس پلوه خلک دي، دوی آرام ژوند لري کنه؟ ګینه د یوکرین د حکومت لخوا دوی تر فشار لاندې وو.
هیڅ څوک د فشار لاندې نشته. دا یوکرین ده، دا یورپی ملک ده، د هر یو سره د خپل وطن پوره واک لري. هر سره یوازې نه پرزیدنت، نه اوکراینیان او نه روسیان، هر یو سره دا اختیار لري چې د اساسي قانون مطابق په دې وطن کې ووسی. دا وو ټول حقوق چې دی هغه غوته معلوم دغه دی، د میسر دی. او کله هم چا دا تنه زه په خپل پروسه خبرې کوم، خو زه چا دا نه مجبور کړم. ماته نه دی چې ته په دغه کې په یوکرین کې خبرې کوه، پروسه کې مکوه. دا سي په دې علاقو کې چې کم یو په شرق کې او په یوک کې، لکه په جنوب کې چې کم یو ملک دغه دی، د ایالتونو دی، دا روسی ژبې خلک دي.
صحیح.
دا غو سکولونه، دا غو خبرې، هغه ټول په روسی کې خبرې کوي. او چا دا په ژوند کې نه دی ویلي چې ته ما نه دی اورېدلی چې ته روسی یې او ته د روسی خبرې مه کوه.
صحیح. ډاکټر صاحب، د دې روسی لخوا د دې عملیاتو اعلان وروسته په زفروجا کې، په کیف کې، په اوډیسا کې، په نورو سیمو کې تاسو معلومات څه دي؟ څه تغیرات لیدل کیږي؟ یو تخ یو خو حکومت لخوا مارشالله اعلان شو، د دې نه علاوه عام خلک څومره د مشکلاتو سره مخامخ دي؟ تاسو څه وینئ او یا څه اورئ؟
نو هغه ځایونه په کوم ځای باندې چې جنگ روان دی، امیر صاحب هغه په دغه کې دی، په تکلیف کې دی، ځکه چې په هغه باندې دی بالیسټیک راکټ چې دی هغه پر اچولی، جازونه چې دی هغه راځي او بمباریانې کوي، پیاده په وجه چې دی نه هغه راځي په ښارونو کې د رنواتو کوشش کړی دی
صحیح
خو د هغې د وجه نه خلک چې دی په هر یو ځای کې چې جنگ نوی شروع کېږي دومره غټ جنگ یعنی یو علاقایي د یو منطقي جنگ هغه نه او د ټول وطن جنگ نو په هغه جنگ کې حتما خلک چې عام خلک چې هغه باندې یو اثر کوي
صحیح په یوکرین کې چې کوم پښتانه اوسېږي د افغانستان او د پاکستان پښتانه چې دي دلته د ډېرو کلونو نه میشتي دوی څه وایي تاسو د دوی په نمائندګۍ موږ ته څه ویلی شئ دوی په دغه سخت وخت کې چې په یوکرین باندې راغی دوی څه وایي د دوی نظر سره
امیر صاحب موږ پښتانه یو پښتون یو خبره کوي یو متل دی که نه وایي چې په کم تالی کې خورې په هغې کې ګن کول نه پکار منګه د دې د ځمکه چې د دې منګل کارونه راکړي زمنګ بچول تعلیمونه ورکړي منګل هم تعلیمونه والا د تحصیل او دارا کړي منګل رزق خدای راکړي خدای ځمکه را لراکړي او ټول هغه پښتانه او هغه افغانان چې کوم یودي کده کوزي پښتونخوا دی او کده بری پښتونخوا دی ماته ډیرو کسانو دغه وکړه د نور خارون نو د دې نه ټلیفون نه وکړه ډیر په دې خبره باندې دغه خفه دی او په دې باندې غوسه ښکاره کړه چې زمونږ ضرورت هم دی او که زمونږ ضرورت نه وي نو موږ به هم د دې وطن نه چې دا زمونږ دویم وطن دی اول وطن زمونږ هلته کې پاتې دی او په دویم کې موږ یو نو د دې نه موږ دفاع کوو خو ورته د خپل ژوند د اخیرانی د وینې قطرې پورې
ډاکټر صاحب عملاً خلکو ته د ورځې مشکلات سو د دې حالاتو د راتګ نه پس ایا ایرپورټونه خلاص دي یا د ریل سټیشنونو څه حال دی په بازار کې سودا پیدا کیږي خوراکي توکي ملاويږي
نن لاړم بازار ته د هغه دنه می سودا وکړه هر یو شیشته قیمت یې نه دی تیر شوی قیمت یې څنګه و ماغه شان دی
صحیح
دا مشال ریډیو دا
دا خیبر پختونخوا پټان کې پرون وسوالو د جنوبی وزیرستان مسجد د مشچی خیل قبیلې مشر ملک فضل رحمان وژلې یو ځای پولیس چارواکي ګلولی نن مشال ریډیو تویل چې د ملک فضل رحمان د وژنې د پیښې اف آی آر درج شوې دي تر اوسه د حملې ذمہواري چا نه ده قبول کړې تفصیل اشتیاق مسجد په دې رپورت کې راکوي
د ټانک محله حبیب قصاب کښې 13 ورځ ماشوم مالش پیش باجې ناپېژندلې وسلهولې په ډزونو د سویلي وزیرستان مچیخیل قبیلې چیف ملک فضل رحمان وژلی دی د دغې پیښې په باره کښې د ټانک تانې ایس ایچ او ګلولي مشال ریډیو ته وویل
دا یو خو ماښام دی موږ کنه خلک مې منجو باندې لګیا وو دا کور سایډ نه وتلی وو د سولې دوه ګولۍ ایستلل کس یو ده په دې چې که دوه وای کنه دغه به خونونه جلا جلا وکړي یار څه ویل پکې نامعلوم د ادارې سلی ده انشاءالله پته به ولګېږي کوشش کوم انشاءالله الله به کامیابي کوي
د ملک فضل رحمان د خاندان یو غړی حمزه ماسید ویایي چې ناپېژندلې وسلهولې ملک فضل رحمان وژلی دی او د دوی د خاندان د چا سره هم دښمني نشته
ملک فضل رحمان چې د مصر تریپیر هوا د جنوبي وزیرستان تحصیل تیار ځا کلي اوس پښتنه تعلق وو اسوان ماشوم دای دی خپل کورته راون و نو سکیم په ټانک بازار کې محل حبیب قصاب بول کا نامعلوم کسونه و وښتا زخمی و چې هسپتال ته راځو په حق ورته دا ملک فضل رحمان د چا سره حل یا د خاندان د چا سره هیڅ قسم دښمنی نه و
پټانک شه د ماسید مچی خیل قبیله چیف ملک د وجلو ذمہواری لیا چا هم مانلې نه دو د راونه میاج 22 فبراير باندې هم د ټانک جندولا سیمه سر کلیک شه امن کمیټي مشر نصر الله هم د بامی برید په 14 کښې وژل شوی و او د دغې بامی برید ذمہواري یا چا هم نه دو منلې اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان د نورو برخو په شان په بلوچستان کې هم د صدارتي آرډیننس پیکا قانون پر ضد احتجاج لړۍ روانه ده او پرون خبریالانو نه یوازې د بلوچستان اسمبلی نه واک آوټ کړی بلکې دغه آرډیننس یې د بلوچستان د وکیلانو اتحادیې په مرسته په های کورټ کې هم چیلنج کړی دی تفصیل د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي
تر مزګر چې کله د بلوچستان اسمبلی غونډه د ډیپټی سپیکر سردار بابر مساخیل په مشرتابه کې پیل شوه، نو د بلوچستان د خبریالانو د اتحادیې بلوچستان یونین اف جرنلسټ لخوا د اسمبلی د کاروایي څخه واک اوټ وسو او دوی د اسمبلی په لویه دروازه کې د احتجاج په توګه ناسته وکړه او غوښتنه کوله چې په دې وروستۍ کې چې کوم صدارتي آرډیننس د الکترونیک میډیا د جرمونو د مخنیوي په اړه راغلی دی هغه د دوی لپاره د منلو وړ نه دی، ځکه چې د دې قانون مخه په هیواد کې د حکومت په ضد د خبریالانو ږغ خاموشه کول دی. په دې ترڅ کې د پاکستان د خبریالانو د اتحادیې پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ مرکزی مرستیال مشر او په کوټه کې د ډاون ورځپاڼې خبریال سلیم شاهد و مشال ریډیو ته وویل چې په دې قانون کې ویل شوي دي چې هیڅوک د فوج او عدلیه په ضد خبره نشي کولای، لیکن د دې اصل مقصد هغه خلکو ته سزاګانې ورکول دي څوک چې د حکومت پر پالیسیانو باندې نیوکې کوي.
په پاکستان کې څومره ګرانی شوې دي، هر شی ګران دي کنه، او خلک دي دا خبره کوي، دوی خلاف خبره کوي، دوی پالیسیان چې دوی تنقید کوي هغه باندې خلک ته توجه دي، خپل کوم چې پالیسیان دي ناکام پالیسیان دي یا کوم چې پرامیس کړو په دغه خپل الیکشن مهم کې هغه نه دی پوره شوی، نو هغه دا غواړي چې اوس چې خلک چې دي په دې کې ګډ شي کنه، او د دوی توجه چې دي چې کوم مسایل دي هغه باندې ولته دي. نن چې دی وګوره د سیول سوسایټي، پولیټیکل پارټیز، جرنلسټان، هیومن رائټس اگر نه چي دي خلاف چي دي جدوجهد اعلان کړی دي.
بل غاړې ته د خبريالانو سره د یوال لپاره د ازب اختلاف د اسمبلی غړي هم راغلي او د پیکا په نامه د دې قانون په ضد په احتجاج کې برخه واخیستله. دوی وویل چې د دې قانون په ضد به دوی په اسمبلی کې هم یو قرارداد وړاندې کړي. په دې ترڅ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د اسمبلی غړي نصر الله زیر راته وویل چې د پیکا قانون د دا اساسی قانون په ضد دی.
چې یو سړی که څوک شکایت وکړي چې ده دا خبره وکړه، نو اف آی اے هغه سړی پورته کولی شي او بیا شپږ میاشتې به دی ناست وي په جیل کې، ضمانت به نه کېږي. نو دا یو تور قانون دی. د دې قانون پښتونخوا ملي عوامي پارټي په سخته غندنه کوي او بیا دا قانون د یو آرډیننس په تور راوستی چې پارلمنت موجود دی، سینټ ستا، قومی اسمبلی ستا، دا به په قومی اسمبلی کې پاسې دی، دا به په سینټ کې پاسې دی، دا هم مختبر اتلی. خو نن ایوان صدر په یو فیکټری په یو کارخانه بدل شوی دی د آرډیننس د غیر قانوني قوانینو.
پر دې مهال په بلوچستان حکومت کې شامل د عوامي نېشنل ګوند پارلماني لیډر اصغر خان اڅکزي وویل چې دوی به د خبریالانو سره د یووالي په خاطر هر ځای وژه په وژه ولاړ وي او په هیواد کې به د دې قانون د ختمولو لپاره خپل کردار ادا کړي. بلغاړي ته د بلوچستان د خبریالانو د اتحادیې پر غوښتنه باندې بلوچستان بار کونسل لخوا دغه قانون تیر ورځ په بلوچستان های کورټ کې هم چیلنج شوی دی. په دې ترڅ کې د پاکستان د وکیلانو د اتحادیې پاکستان بار کونسل غړي منیر کاکړ اډوکیټ و مشال ریډو ته وویل چې د پیکا په نامه دغه قانون یو تور قانون دی، او بل دا چې د قومي اسمبلی په موجودګۍ کې صدارتي آرډیننس راوړل خپل د عین په ضد کار دی.
دی اداري نمائنده هم زه ما خلاف څه خبره نه کوي، یا به د منیسټر خلاف خبره نه کوي، یا به د بل خبره کوي. بیا که صدا دوی اداري ولې د مقدس دغه جوړی سي چې پر دا دوی ادارو په څوک نه غایش. دنیا کې چې کوم ممالک دا وخت موجود دي، په هغه ممالک کې خبره درته کوم چې هغه اداري د خپل ډومین مطابق خپل کردار ادا کوي، پر هغه باندې څوک نه غایش. لیکن دا خې اداري کې د چیرې د تخپل او عدودو د قیود د دوی تجاوز کې کاغه عدلیه یې، کاغه فوجي، کاغه اگزیکټیو یې، کاغه وکلای، کاغه صحافیانی، نو هغه چې دی هغه زه مقدمه نه ګڼم. یعنی کانسټیټیوشن چې دی هغه زه ماتوم، زه هغه مقدمه نه ګڼم. لیکن د ادارې متعلق څوک آئی دا څوک دا به مقدمه یې.
هلته په اسلام آباد کې د پاکستان د خبریالانو د مرکزی اتحادیې پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ لخوا لاله مخه دغه قانون په های کورټ کې چیلنج شوی دی، او دوی ورځې وړاندې د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس اتر مینن الله نه یوازې حکومت ته نوټیس جاری کړی و، بلکې دا یې هم ویلي وو چې د کیس د فیصلې تر راتلو پورې دی حکومت یو قسم د دې قانون لاندې نه نیسي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د پاکستان مرکزی حکومت د فروری په 6 نیټه د الکترونیک جرمونو د مخنیوي قانون یا پی کا راوړی وو. په کوم کې چې ویل شوی دی چې پر حکومتي ادارې چې کوم کسان نیوکې کوي وي د هغو نه یوازې ضمانت نسي کېدلی بلکې په شپږ میاشت کې به عدالت د هغه د کیس فیصله کوي او که پر چا د غلط خبر د چلولو جرم ثابت سو نو هغه ته به 5 کاله جیل او د 10 لک روپۍ جرمانې سزا هم ورکول کیږي.
په خیبر ضلع کې د ماینینګ او منرلز یعنی د معدنیاتو کاروبار کوونکي شکایت کوي چې په تیرا او نورو غریزو سیمو کې د معدنیاتو د راویستو په لایسنسونو او لیزونو په ترلاسه کولو کې ورته حکومت مشکلات پیدا کړي دي او د کمرشل بارودو د استعمال اجازه نه ورکوي چې د ورسره کاروبار په ټپه ولاړ دی او په سلګونو مزدورانو ورسره بیروزګار دي. د خیبر د معدنیاتو محکمې چارواکي بیا وایي چې په کبادي ضلعو کې د لایسنسونو او لیزونو ورکولو طریقه د بندوبستی ضلعو نه جدا ده او د دې کاروبار کوونکي به لومړی ځینی شرطونه پوره کوي او بیا به د کار اجازت ورکول شي. نور تفصیل لسی مینه د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینواری په دې رپورت کې اورو.
د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډې دورستو حکومت په قبایلی ضلعو کې د معدنیاتو په غیر قانوني توګه راوستو باندې بندیز لګولای. د قانون او معدنیاتو صوبایي محکمې ویلي چې هلته څوک هم دا کاروبار کوي نو لومړی به د صوبایي حکومت د معدنیاتو محکمې نه اجازتنامه اخلي او د دې قوانین او شرطونه به عملي کوي. خو بیا د خیبر ضلع د ماینینګ او منرلز یعنی د معدنیاتو کاروبار کوونکي وایي چې دوی د دغه کاروبار قانوني تقاضي پوره کړي خو د دې باوجود ورته حکومتي ادارې مشکلات پیدا کوي. په خیبر کې د معدنیاتو د کاروبار کوونکو اتحادیه مشر اصغر خان اپریدای مشال ریډیو ته وایي چې هلته په تیرا کې د کویلې او نور معدنیاتو راوستو لپاره ورته کمرشل بارود نه ورکول کیږي او لایسنسونه او لیزونه هم ورته په اسانه نہ ملاویگی.
پتیرا کے تقریباً 150 مہینوں نہ زیادتی اور 30-35 اور کارڈری دی ان سے 4 لیزو نہ لیزو تقریباً شوا ہے انہوں پتا کہ پسہون و مزدوران دی ہو چونکہ میں نے ڈپارٹمنٹ کے اپلائی کہے ہوئے دی لیز دے پارا نو تا کم سے کم ٹائم چے رہے پتا تقریباً 6-7 مہینے نہ زیادہ کالا پور اپ کے لگی آوازہ دارا چے آلتا چے کم نے ڈیر ٹائم دینا اخلی مشکلات تا پیدا کوي.
د خیبر ضلع د معدنیاتو محکمې اسسټنٹ ډایریکټر سادات اورگزی وایي چې موږ هڅه کوو چې د کمرشل بارودو اجازتنامو اخیستو کې هم د کاروباري خلکو سره مرسته وکړو او لایسنس او لیز طریقې هم ورته اسان کړو خو دې لپاره به دوی ځنې شرطونه پوره کوي.
له ایکسپلوسیو حواله سره دا چونکه ریلیټ کوي د اډمنستریشن او د هغه درو سره نو هغه په خپل کار وې روانه کړې ده چې دې ته کوم لایسنسز دي د ایکسپلوسیو ریلیټډ هغه ورته جاری کړی شي. په صوبې نورو ضلعو کې چې کوم لیز یا د لایسنس طریقه کار دی هغه ډایرکټ دی خو دلته مونږ د دې خلکو رائے اخستو د پاره کیس کنسرن ڈی سی ته استو اجلاسیام د پاره چې کله په دې اجلاسیام کې د متعلقه علاقو خلک په یو پیج باندې شي هغه میجورټی یو لیز هولډر سره په اعتماد کې شي چې یاره دا لیز یا د لایسنس مودې خلکو ته یا دی اپلیکنت ته ورکو نو هغه نه پس لوکل کم اډمنستریشن دی هغه ورته انوسی جاری کی.
پرمختیایی ادارې فاټا ډیولپمنټ اتارټی د سروې تر مخه په قبایلي ضلعو کې په زرګونه ټنه سوپ سټون ماربل کویله او بیا په یو لوی مقدار کې کاپر کرومایټ ګرینایټ ګیس تیل او داسې نور قدرتي وسایلو ذخایر موجود دي. د معدنیاتو کاروبار کوونکي وایي که سهولتونه ورکړل شي او دا معدنیات راوباسي نو ځایي ولس ته به د روزګار په شکل کې او حکومت ته به د محصولاتو په شکل کې ډېرې ګټې ورسي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ. په داسې حال کې چې کابل د طالبانو په واک کې دی، پولیس سره نږدې د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې هم امنیت وضع په خرابېدو ده او بېلابېلو سختریزو ډلو خپلې هلې ځلې ګړندې کړې. د باجوړ په سالارزو کې د ځایي ملا په مشرۍ جرګې په سیمه کې د موسیقۍ په محفلونو بندیزونه عملي کړي دي، خو د جرګې مشر وایي دا کار یې د سیمې د دود دستور سره سم کړی او څوک په زوره له موسیقۍ نه نه منې کوي. دا په داسې حال کې ده چې په تېره سه باندې یوه لسیزه کې د پختونخوا په مختلفو سیمو کې د موسیقۍ په سلګونه دوکانونه په بمونو الوزول شوي او سندرغاړي د بریدونو لاندې راغلي دي. نور معلومات شاهین بنیرې راکوي.
د باجوړ د سلارزو تحصیل په مولانو کلی کې د سیمې خلکو د یو ځایي مولا په مشرۍ په جرګه کې پریکړه کړې ده چې په سیمه کې بعد د موسیقۍ محفلونه نه جوړیږي او نه به دغلته له بهره سندرغاړي او موسیقاران راځي. د جرګې مشر او د کلي د جومات امام مولانا هدایت الله بیگا په دغه اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په زور څوک له موسیقۍ نه منع کوي او دغه پریکړه د سیمې د دود دستور سره سمه کړې ده. نوموړی وایي جرګې دغه فیصله وروسته لاغې وکړه چې په کلي کې مړی شوي وو خلک غمرازی لراتلل او خواته په بل سیمه کې د موسیقۍ محفل نه روانو.
هغه واده چې لکه مخکې نن چې دا انتوریز ډېرې زیاتې وتلې بیا د بار نه ډمان رالو داسې و چې لکه دلته خلک په پاتیاګانو ډبلونه راتللو هغه د انتوریان کولې په دې باندې لکه دا رسلي خلک چې کوم ځای ته اخلي خفه و دې خبره راځي مونږ وایو چې اچلی دی او هغه مقابله کتوله په کانیا سمجه وړه که نه داسې موقع باندې لکه دا دغه نه دي که نه دا نه دي په کانو په دې باندې لکه ډېر خبره خلکو وکړل چې د اوسه پورې لکه راتلي چې دا سیمې د فوجیانو په اړه داسې دی لکه رامو قابل له سلیوانی ته ښاړي او د دفتر او سمو نه کړی چې دا سره خپل تابع ده د دې چې په چا باندې دې نه کړی چې را په پابندۍ نه دا باندې دا چې تاسو په چا ورولې
دا په داسې حال کې دا چې په کابل د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته پولیس سره نږدې د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې د امنیت وضع په خرابېدو ده او بېلابېلو سختدریزه ډلو خپلې هلې ځلې ګړندې کړې دي. په باجوړ کې خبریال فضل الرحمن وایي چې وسلوال بریدونه هم کیږي او په کلتوري هلو ځلو هم د بندیزونو لړۍ دوام لري.
دماکیم کیږي دلته چې کوم دا ملټری فورس دي په هغه باندې هم دماکی کیږي هغه هم په کوم دي شهیدان کیږي عام ولست هم چې کوم دي ډیر زیات لوی ستونزې او ترس پیدا شوې دي د خلکو ته چې کوم دي د بطې د پار کالز دا ډیر زیات سیوا شوې دي. د افغانستان د سقوط له پاس چې کوم دي دغه ټایپ خلکو ته یو حوصله میلاو شوې ده. دا خو د زمانو نه د مودو نه چې کوم دي په دې وطن کې کله وطن کیږي نو دغه ډولونه هم پکې کیږي دغه تن هم پکې خلک یې زلمي اوس په دې زمون چې کوم د کلتور برخې دي په دې باندې حمله او په دې باندې بندیزونه لګي دا د تندروي هغه نخې دي چې دلته کوم دی مذهبي شي د پسند خلک چې کوم دی را لګي او زمونږ په ثقافت باندې گزارونه کوي.
په دغه اړه مو د سیمې د ډیپټي کمشنر سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. البته د ضلع انتظامی یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال لیډو ته وویل چې د سلارزو د مذهبي او ولسی مشرانو سره په تماس کې دي او چاته به اجازه ورنکې چې واک په خپل لاس کې واخلي. دا یادونه وردا چې په باجوړ او اړوند د سیمو کې د کلیو د نمونو بدلولو لړۍ هم روانه ده او ځینې تاریخي نمونه د مذهب یا کلتور په نوم بدل کړل شوې دي. د سلارزو د مولانو کلی نوم په خوا د ډمانو کلی وو خو دا اوس بدل کړل شوې دي ځکه چې د سیمې ولس ته پرې ځان خنه ښکاری ده. په دغه اړه لیکوال او په ملکنډ کې د هنر کور مشر امجد شهزاد وایي چې د سیمې د کلتوري جوړښتونو بدلولو لپاره شعوري هڅې روانې دي چې باید مخه ونیول شي.
د دغه واقعي بلا اله دغه چې د کوم چې په باجوړ کې شوي ده په سالرزو کې چې یو د کلی نوم بدل شوی دی د دغه کلی نوم چې څنګه دی ډمانو کلی نو دا په 400 پړانګ کې هم یو کلی دی او زما په خیال چې هغه اوس هم دی هغه نوم د دې په خپل یو پس منظر یې په کار نه و چې دا بدل شوی وي او بل نوم ورته کېښودل شوی وي. بل خبره هلته کې جرګه کېدل یا د کلی جرګه کېدل د موسیقۍ په پروګرامونو یا چې کوم ایونټس کېږي لوی په هغې باندې پابندي لګول نو دا هم یو ناوړه عمل دی. دا هغې موږ غندنه کوو که داسې سب کیسه شوې وي نو د هغې لارې چارې ټاکل پکار دي.
دا یادونه وړ ده چې په تیرو 15 کلونو کې د سوات او پېښور په ګډون د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې په سلګونو د موسیقۍ دوکانونه اړنګ کړل شوي دي او هنرمندان د بریدونو د لاندې راغلي دي چې د ډېرو ذمواري یې پاکستاني طالبانو منلې ده.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
MASHAALRADIO.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د ماسپخین 2:30 بجې اوښوي. لنډ خبرونه له اماچا ازمینه.
اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي روسي ځواکونه ملکي سیمې په نښه کوي او دا چې هیواد یې په یوازې ځان د روسیې د بریدونو مقابله کوي. نوموړي نسهار وختي په یوه ویډیو وینا کې تور پورې کړ چې روسي ځواکونه د ده په وینا درواغ وایي چې ګواکې ملکي ځایونه یې هدف نه دي. نوموړي وویل د روسیې په یرغل کې تر اوسه 138 ملکي او پوځي وګړي وژل شوي او څه باندې 300 نور ژوبل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون په ماسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره کتلي او سره پر دوه اړخیزو چارو خبرې کړې دي. د وزیر اعظم له دفتر نن په خبرسي بیان کې ویل شوي چې دواړه مشران د انرژي او کاروبار په میدانونو کې پر خپلمنځي همکاري خبرې وکړي. د خبر شنوخوا په ټانک کې نامعلوم استوال د جنوبي وزیرستان د مسجد مچکیر قبیلې مشر وژلې دي. د ټانک پولیس تانې مشر ګلولي نن مشال رډیو ته وویل چې پر ملک فضل الرحمن باندې پرون ماښام شاوخوا 6:00 بجې هغه وخت په ټانک بازار کې برید شوی چې نوموړی خپل کور ته پر لاره و. د پاکستان د چمن او سپین بولدک ترمنځ د تګ راتګ لارې له پرون راایستل شوې ده. له هغه وروسته ده چې پرون د افغانستان او پاکستان پر پوله د پاکستاني او افغان طالب ځواکونو ترمنځ په نښته کې دوه کسان ووژل شول او 13 نور ټپیان شول. ووژل شوي او ژوبل کسان د کندهار میرویس روغتون ته رسول شوي دي. او د افغانستان او بنګلادیش کرکټ لوبډلو ترمنځ نن دویمه یو ورځنۍ لوبه د بنګلادیش په چټوګرام ښار کې روانه ده. بنګلادیش لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکل شوو 500 اورونو کې 306 منډې جوړ کړې او څلور لوبغاړي وسوځېدل. افغانستان له تر دې دمه بیټنګ نه دی پیل کړی. او بلخوا د پاکستان کرکټ سپر لیګ اووم پړاو سیالي ولاړ کې نن اسلام آباد یونایټډ د کوټه ګلیډیټرز لوبډلې سره سیالي کوي.
لند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې احمدشا اعظمی درته وړاندې کړل. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام مشال آنلاین. په پاکستان کې انټرنیټ کاروونکي خزي د مختلفو زورونو سره مخامخ دي چې لامل یې د دوی د بیان ازادي کمیږي. حکومت د دغو زورونو د درولو لپاره د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي قانون جوړ کړی خو د بشري حقوقو فعالان او خبريالان وایي چې په قانون عمل نه کیږي. د بشیر ګواخ جوړې کړې خبرونې مشال آنلاین کې په همدې موضوع بحث شوه دي. راځي چې واورو.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ پاړه بحث.
په پاکستان کې پر انټرنیټ زورونی یا هراسمنت د ډیرو خلکو لپاره سرخوږی جوړ کړي. په ځنګړي ډول خزي ډیرې په تکلیف وي او لدی عمله د زړه خبرې نشي کولای چې په دې توګه د بیان ازادي تروړل کیږي. زه بشیر ګواخم او نن په دې اړه په مشال آنلاین خبرونه کې بحث لرو. هیله ده چې تر پای را سره ووسئ. د ایر وای نیوز ټلویزیون خبریاله غریدا فاروقی د ټولنیزو رسنیو پر ویب سایټ ټویټر 1.3 میلیون فالوورز لري. له دومره ډیر شهرت لوجې پر ټویټر د هغې ډیرې پوسټونه ډیر ځله شریکیږي او خلک پې تبصرې هم ډیرې کوي. په دې تبصرو کې هغې ته بدې بدې خبرې هم شاملې وي. پر انټرنیټ دا زورونې خو تیر کال یو وخت دومره ډیرې شوې چې د غریدی فاروقی په خلاف ترند و چلید. په دې ټویټونو کې د هغې شخصي ژوند راسپړل شوی و او په مسلکي هغې نیوکې شوې وې. نوموړی مشال رډیو ته وویل چې دا لومړی ځل نه دی چې داسې ورسره کیږي. د هغې په خبره د نږدې ټولو سیاسي ګوندونو پلویان پر انټرنیټ د هغو ښځو خلاف سپکې سپورې وایي چې د دوی پر پالیسیو تنقید وکړي. خو د هغې په خبره په اوس مهال کې آن وزیرانو بدو خبرو ته مخه کړې ده.
جو خواتین صحافیوں کی آن لائن ہراسمنٹ ہے، آن لائن
د خزینہ خبریالانو چې کوم آن لائن زورول دي او چې کوم آن لائن تشدد دي، دا ډیره زیاته د افسوس خبره ده. د حکومت خپل خلق او چارواکي د خزو په آن لائن زورونو کې ککړ دي. د دې لپاره د حکومت وسایل مصرفيږي. زما په خلاف هم څو کمپینونه چلیدل. یو ځل خو زه د یو حکومتي وزیر په خلاف د تحقیقاتو فیډرلي ادارې ایف آئی اے ته هم لاړم، خو هیڅ نتیجه یې را ونه وتله. نو چې کله حکومت په خپله په دې شیانو کې لاس ولري، بیا نو د قوانینو جوړولو څه فایده؟ اسې د خولې د همدردي او غندنې خو ډېرې دي چې وایي موږ د رسنیو د ازادۍ پلویان یو او د خبریالانو ملګري یو.
ازادي کې ساتھ ہیں اور صحافیوں کے ساتھ ہیں.
اوریدونکو، ملګرو ملتونو د جنوري په میاشت کې په خبرې کړې یو رپورټ کې ویلي چې پر انټرنیټ خزینه خبرالانې ډېرې زورول کیږي. د دې ادارې په وینا د دې زورونو له امله د ښځو خبرالانو کار لا نور پسې سختیږي او ژوند یې تریخیږي. په قبایلي سیمو کې د بیلابیلو مسایلو په اړه راپور جوړول د وسلوالو موجودیت، کلتوري محدودیتونو او پوځي عملیاتو له امله له پخوا راهیسې اسانه کار نه دی. د قبایلي سیمو ځینې خبرلان په دې ترڅ کې وژل شوي هم دي، خو له دغه ځایه رازیا مسعود اوس هم کار کوي. هغې مشال رډیو ته وویل چې قدم په قدم ورته ستونزې شته، خو نوموړي غواړي د خپل ولس د مسلو له پوښښه منی نه شي.
امریکا کا وګوري پاکستان کې د میډیا حال کمزور وګوري، پاک ته هم چکمه فیمیلی صرف فیمیل ریلیٹڈ چکمه ایشوز دی، فیمیل ریلیٹڈ چکمه خبرې دی، هغه حدا پر محدود دی. هغه بچر ته هم د پاکستان په بجټ باندې چرته به هم نورې داسې ایشوز باندې، سیاست باندې، پالیټکس باندې به هغه خبرې موږ نه اورو، ځکه چې هغه ته موقع نه ملو کېږي. زه چې کله مکه ته راغلی وم، اول ټایم کې سوشل میډیا باندې ما خپل پیج باندې کله خپل کار خپل چکم کارونه دی هغه می کول، نو ډیر زیاته خلکو کریټیسایز کړم، ډیر عجیبا شانتی کمنټس بکیدل. پغه ټایم کې چې ما ته د سایبر کرائم پته نه و چې پاکستان کې سایبر کرائم چکم دی ادمرا ایکټیو دی یا ادمرا ښه کار کوي، نو ډیر زیات پغه ټایم کې کریټیسیزم وو. اوس چونکہ مجھ سے پتہ تھا کہ زموږ سره سائبر کرائم موجود دی، چې څوک تاسو باندې غلط کمنٹس کی یا څوک تاسو نه تاسو پکچر غلط یوز کی یا تاسو نور پرسنل ډیټا غلط استعمال کی، نو تاسو سائبر کرائم ته ایسس کولای شي. هغه مطابق تاسو هغه چې کوم کسی تاسو جرمانه کولای هم شي او هغه کید هم دی. نو دا ډیر یو ښه قانون موجود دی چې دغه په حوالہ سره ټول خلک او اسپیشلی فیمیل چکمه دي ډیر زیاته دغه نه فائدہ اخیستی شي.
تاسو د بیان د ازادي په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ.
په پاکستان کې د خبرلانو د حقونو لپاره کارکونکي وفاقي اتحادي پی ایف یو جی مشر شہزادہ ذوالفقار وای که خزینه خبرلانو ته په خپل کار کې ستونزې وي، نو دوی به ونه شکړي چې د هغو خزو غږ راپورته کړي چې ډیری خلک په اړه نه غږیږي.
موږ دا ګورو چې پاکستان کې دغه سه جنډر چې دی پره کې دا شر چې دی دغه سه په ویریس فیلډز کې چې دی دغه د پاره ډېر مشکلات دي، لکه د شپې ډیوټي دوی نسی کولی، د شپې رپورټینګ نسی کولی، او یا په کم ځایو کې چې دی هراسمنت دی، په ورک پلیس باندې هراسمنت دی، بیا په میډیا کې لږ دغه دی چې هلته هراسمنت دغه ډېر زیات دغه شته، یا په رپورټینګ کې چې دی د خلک سرکاري افسران دی یا د پاکستان د خلک دغه دی هغه
مشال آن لائن
د بیان ازادې پاړه بحث.
تاسو له مشال ریډیو د بیان ازادې پاړه مشال آن لائن خبرونه اورئ. زه بشیر گواهیم او په مشال آن لائن خبرونه کې پر انټرنیټ د خزو زورول کېدو په اړه بحث ته دوام ورکوم. اوریدونکو، یوازې خبرلانی نه دی چې پر انټرنیټ زورول کیږي، د بشري حقوقو فعالان هم د دا رقم ستونزو سره مخامخ دي.
مونا نصیر پر انټرنیټ د خپل دغو ترخو تجربو په اړه وای.
سو مدمخ کې ما یو تصویر ورکړو ځکه چې په بورکی باندې د پښتون خزا او په بورکی باندې دا بحث چلی دو چې پښتني خزه صرف بورکا چي. نو ما یو تصویر ورکړو هغه ما په کلی کې خپلوخ کړو اور ما ټیکری اچولو اور ما صرف دا ویلو چې بورکا صرف خزانه چي دلته دلته خزه ټیکری ما چي دلته خزه په هر کار لذی پټو تزی وا میخی ګوري پټی کې کار کوي لرګی راوړي اوبر راوړي. نو بورکا چې دا نو هغه لا یو ډیر مشکل لباس دی. نو خیر هغه باندې ما ته ډیر زیات بد رټو ویلی شو چې کینسر خو نه دی بورکا او ته چې نو ته دا مطلب ډیر زیات کنزلې اور بدی خبرې راته پہ وکړلې شوې. نو که داسې سو محاضره وي یا داسې سو ډیبیټ وي یا داسې سو بحث وي چې ته ښځو سړو سره ته اګری کې اور هغې خبره منې نو بیا خو ټیک ده. خو که ته په هغې باندې سوال اوچته نو بیا چې دی نو پتا باندې کنزل وینا بد رټ هر څه به ستا په هغې دغه باندې ستا په بحث باندې راځي.
مونا نصیر ستاسو په فکر دا قسمه زورونی د خزو د بیان ازادي ستاسو په نظر نه تروړي؟
جی بالکل. دا زما ډیره ملګری دي چې هغه نه خپل تصویر لګی او کو تصویر لګی نو داسې خبره بنه کوي چې هغه کې با هغه باندې با خلک په تنقید شروع کی. مطلب بالکل دا بحث او مباحثه نکول غواړي. البته چې زو کم نما ته وی چې ته بالکل ټیک وای خو اغه دغه کې با حصہ نه غستل غواړي کې دي شي چې کور طرف نم دا سپورت وطني او کې دي شي چې د خلکو د یارم چې اوس پراته خلک بد رټ کنزلې وینا شروع کی نو نکول غواړي او حصہ نه غستل غواړي او بالکل اغه یو 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 چپ یو لوی سایلنٹ کراوډ دی چې هغه ګوري چې که ما خبره وکړه نو ما پسې به اوس دلته سل خلک ونخلي. نو ښه ده چې زه بالکل زړو څه بحث نه کول غواړم.
مونا نصیر، نو تاسو بیا په داسې حال کې څه کوئ لکه ښځې څنګه کولی شي ځان له دې انټرنیټي زورونو یا هراسمنټ وساتي؟
زه زیات بحث نه کوم داسې خلکو سره. دا ټولز دي، بس خدا سے لگی چیو ایجنڈے سر راغلی دی اوغا با بالکل با بس تے چکم خبر ہے کہ آغی باندے با بدرکتا تا وئی لکا خپلا چی تصویر او گورے کا ٹویٹر دے کا پی فیس بک دے کا آغی بانے دا خلق او گورے دا چی کم طولو نا زیاد تنقید دیا بدرکت وئی خپلا بے انگریزی لباس چولی یا بے پتلون چولی وی اور تا تبو وئی چی برکا خودیر خشی دے ستا تک و تویم چې زما نیا نه دا چولی زما کور کې سګنا چې بوي چې نه ته ته غلط وې. نو داسې خلکو سره بیا بحث نه کیږي. ما زه خو په دې باندې ما ته کله کله داسې لګي چې پښتانه سړی یا زموږ د علاقې چې سیمې چې کم خلک دي سړی دي دا صرف بس خزه فتح کول غواړي او خزه چې فتح کی بس د دې دنیا دا چې کومه دنیایي دنیا ده دا بدی وګټي. زه داسې خلک بلاک کم. زه نه خپل انرژي یا خپل ټایم چې دی هغه دې خلکو باندې نه ضایع کول غواړم.
اوریدونکو، د پاکستان حکمران تحریک انصاف د 2023 کال د جنوري په میاشت کې د خبرلانو د ساتنې لپاره یو نوی قانون جوړ کړ. د دې قانون مقصد نه یوازې د خبرلانو امنیت ساتل دي، بلکې پر انټرنیټ د هغوی سره د زیاتی مخنیوی کول هم دي. د دې ترڅنګ د انټرنیټي جرمونو مخنیوي قانون هم شته دی او خلک کولی شي چې آنلاین زورونکي حکومت ته رپورټ کړي. په دې سربېره هر ټولنیز رسنۍ هغه که فیسبوک دی که ټویټر دی که انسټاګرام او که نور ټول داسې ځایونه لري چې استعمالونکي هغه خلک بلاک کولی او راپور کولی شي چې زورول کوي. دغه ویب سایټونه او کمپنۍ داسې رپورټونه ارزوي او که رپورټ شوی کس رښتیا هم له اصولو سرغړونه کوي نو اکاونټ یې بندېږي. له همدې سره له مشال ریډیو د بیان ازادي په اړه مشال آنلاین خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام روښانه مستقبل. دا پروګرام د تاسو لپاره منور شاه جوړوي. راځي چې واورو.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزوینی او سلامونه قبول کړي. که څه هم د پښتنو په سیمو کې تعلیمي ادارې ډېرې کمې دي چې په سلګونو یې په تېر یوه لسیزه کې وسلوالو تباه کړي دي، خو انټرنیټ دنیا په یو کلی بدله کړې ده چې په نتیجه کې یې ځوان کول ته د تعلیم نوې موقع پیدا کړي دي. دا مهال یو ځوان د نړۍ په پرمختللي هیوادونو کې اعلی تعلیمي ادارو ته رسائی کولی شي او د هغوی د ځنې بنیادي شرایطو په پوره کولو سره دغه ادارو کې اعلی تعلیم مفت ترلاسه کولی شي. د روښانه مستقبل په خبرونه کې موږ تاسو ته د غربي نړۍ د بیلابیلو هیوادونو په تعلیمي ادارو کې د داخلي لپاره معلومات درکو چې زیاتره برخه یې د وظیفې یعنی سکالرشپونو په حق لوي. د دې هفته په خبرونه کې مو په جاپان کې په سکالرشپ د تعلیم ترلاسه کولو په حق لا خبرو. د جاپان په سکوبا یونیورسيټي کې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي یو تن د ځان په اړه وویل:
زمانو صفات الله ده، د منګورې سات سیدونکو ام جی، جاپان کې مې دا سلورم کال دی. دلته د انډر ګریجویټ سټوډنټ یم، د معاشیاتو تعلیم حاصلوم، د اکنامکس په انګلیش ته وایي.
صفغت الله نه مو پختل چې جاپان ته د تللو نه وړاندې یې څومره تعلیم کړی وو او دغه هیواد ته د تللو اراده یې څنګه وکړه؟ هغه وایي:
ما خو جی د پاکستان نه د خپل ځای نه د سوات نه اف ایس سی کړی وو او بیا مې هلته اډمیشن کړو په بیچلر بزنس اډمنستریشن کې په 2009 کې. بیا هلته هغه حالات زموږ په سوات کې اپریشن ملټری اپریشن او زموږ کلاسز هلته متاثر شو. نو بیا ما داسې درک لګو چې ربل کې اپلیکیشن جمع کما. نو زما یو کلاس فیلو زمانه یو کال مخکې دلته راغلی وو، نو د هغه په ذریعه باندې ما د یونیورسټۍ ته خپل اپلیکیشن سکوبا یونیورسټۍ ته جمع کړو او د هغې نه بعد بیا دلته راغلی یم.
یو تن څه ډول د جاپان په سکوبا یونیورسټۍ کې داخله ترلاسه کولی شي؟ نوموړي وویل:
د دې خپل آنلاین پروسیجر او د فارم چې کوم د دې خپل طریقه کار دی، د دې په ویب سایټ د یونیورسټۍ موجود دی او دا پروگرام گلوبل 30 او ته ویلې چې دا خاص کر په انګلیسي ژبه کې دی. خپل کلاسونه ټول هر څه په انګلیسي ژبه کې په جاپاني کې نه وي. نو هغه د بهر سټوډنټ لپاره ډېر اساني کې راځي انګلیش کې ورزي او کلاسز په انګلیش کې راځي چې هغه د خپل اپلیکیشن جمع کولای شي او کوم هغه پروسیجر طریقې کار چې هغه په ویب سایټ موجود دی نو ډېر اسانه طریقې ده. بیا دې تاسو نه په اسکایپ باندې هغه خپل انټرویو یا هغه د خپل اگزامینیشن ټیسټ کې دا کلیر کې نو بس پیډی تاسو ته خپل لغه اثر کوي.
صفغت الله وایي چې څوک هم د انټرنیټ په ګوګل کې د جاپان د تعلیم په اړه لټون وکړي نو هغه ته به د سکوبا یونیورسيټي نه علاوه د نورو یو شمیر یونیورسيټیو د بیلابیلو پروګرامونو په اړه تفصیل هم مخې ته راشي او دا راز کولای شي چې د خپل خوخي په پروګرام کې داخلي لپاره درخواست جمع کړي. په سکوبا یونیورسيټي کې د بی اس پروګرام لپاره د داخلي د شرایطو په حق لنو موړې وای. د یونیورسيټي ذهن طالب علمانو ته خامخه د تعلیم مقور کوي، خو ځنې شرایط لکه د انګريزي ژبه ټیسټ ډېر اهمیت لري.
شرایط خو دا دي چې یو سړی 12 کړي او 12 نه پز دل تر اتلې شي. ما خو چون ګل ته سوال ستاسو کړو پای کې مت یو وکاله هیڅ نه هغه په دې باندې مات خو دا اساني و چې را دغه غینا کریډیټ ساری ماته ترانسفر کړو پاکستان نه خو طریقې کاری داسې مومن دی چې یاره 12 نه پس اپلیکیشن کړي هغه جمع کولای شي. د دې خدای سي طریقې کار دی چې اول کال چې کم دي سون د خاصتونو دي تر شي او پای کې کسان منتخب کینو هغه خو په اول کال ټول په سکالرشپ ور کوي. بیا ورپسې کالونه چې نه واغې کې بیا دلته یې نستې کم تعلیمي معیار یا غوي کم سبجیکټ کې خپل دغه غستی نمبر یا دغه گریڈنگ کړي نو هغه باندې بیا هغه په ورپسې سکالرشپ دوه پسې کال ملوي.
صفغت الله نه مپختلی چې د پاکستان او جاپان په تعلیم کې یو څه فرق محسوس کړي.
پاکستان او د جاپان په تعلیمي نظام کې هو بنیادی تور ډیر فرق دی. البته دا چې را بس مونږه حالت ټیم پاس کوو او ځان خلاصو د هر کار نه دلته بس تاسو نه دلته صحیح کار اخلي دلته توجه ورکړئ چې په تعلیم باندې ډیر بلدار زیاتره دا احساس تر کوي چېرې ته په خپله دا کار وکړي، دا ستا ضرورت دی، خپله را روان ژوند دپاره دا ډېر اهم دی. هلته خو بس داسې چېره مونږ نورو خلکو ته ګیر چاپېره ګورو چې بس دیم سکول ته ځي، زه به په کیم ځم، هلته دونه احساس د سړي سره نه وي.
په خپل وطن کې تعلیم ترلاسه کوونکي ځوانانو ته نوموړی دا پیغام ورکوي.
پیغام هو دا دی چې تعلیم د دنیا بهر دی کې حاصلول دي، بهر ته پسې مونږ ځو نو هلته بیا محنت کوو، نو د هغې نه ښه دا ده چېره د تعلیم حاصلو نه خپل ملک کې چې محنت وکړو، خپل چا بهر کم کسانو سبق ویلي هغه راشي، د خپل تعلیمي نظام داسې کړي چې یاره د بهر دی په شان ته کړي، نو خلکو ته بهر د تلو ضرورت نه وي، خپل نظام به مونږ کړي په خپله باندې، نو خلکو له پکار دی چې دا کم محنت چې مونږ بهر کوو نو چې هغه خپل ملک کې هم کوو، نو هغه به مونږ لپاره ډېر ښه او زموږ نظام به مستقل توګه باندې بدل شي.
صفغت الله وای پکار دی چې پاکستان او افغانستان کې هم تعلیمی معیار دومره ښه شي چې بیا پښتانه په تعلیم پسې نورو هیوادونو ته په تللو نه مجبوره کیږي. خو دې لپاره به موجوده ځوان کول ډیر محنت کوي، نو راتلونکي نسل به مو د نړۍ سره سیال شي. نوموړی د جاپان په سکوبا یونیورسټۍ کې د اقتصادیاتو یعنی اکنامکس تعلیم ترلاسه کوي. په جاپان کې د داخلو په اړه نور حال هم درکو، خو دلته خپلو یوه لنډه دمه د مشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه وره چې پکې داونه په جاپان کې د اعلی وړیا ستکړو حال درکو. د هوا د ذهنو ستکونکو لپاره وظیفې یا سکالرشپونه ورکوي چې د انټرنیټ لاري په اسانه لټول کېدای شي. په دې اړه به جاپان ته د تللو پښتنو ځوانانو خبرې واوري. د مشال ریډیو تر څنګ سه
یو ځوان ذهن وي، خواري کولی شي او لوړ مقام ته رسیدل غواړي، نو په نن سبا وخت کې د انټرنیټ د لارې د نړۍ په هر ګوټ کې اعلی تعلیمي ادارو کې داخلېدلې او تعلیم ترلاسه کولی شي. د جاپان په سکوبا یونیورسټۍ کې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي ابرار عالم راته د ځان په اړه وویل.
ما جی ابتدایي تعلیم د خپل سوات نه کول، د زموږ سکولو دولسم کې بیا د ما اف ای سی اسلامي کالج نه وکړه، او بیا جی ما پی ای سی د ملکن یونیورسٹی نو وکړه سوات کې، او بیا جی د خیر زه جاپان ته ما اپلای وکړه، هغه کې ما ایڈمیشن شو زرا.
نو موړی وای د پښتنو ځوانانو لپاره په جاپان کې په وظیفه د تعلیم تر لاسه کولو ډېرې ښې موقع شته.
په جاپان کې یوازې دا یونیورسٹی نه ده، په جاپان کې دا سلس یونیورسٹی ګان دي، هغه ټول کې دا پروګرام دی ګلوبل 30 د دینوم دی، او هغه کې دا پرو هغه شروع شوی دی. گوگل باندې هم ستدي سکوبا یونیورسٹی جاپان عبارت کی، او زه ټول د خپل مختنورون ته ټول ته دا ویل غواړم چې یاره کوشش وکړي چې یاره ځان راوباسي، او دا سبق دې نو دا اپورتونټی چې کم دنو دا مزه یې کوي، وخت اصل کې مو وخت خراب کړی دی، او دوی د پاره چې کم بیا وس نن کمپلسری کړی د ایلټس پکاره دی، انګلیش ولا لک سترونګ پکاره دی، هغه باندې خپل فوکس وکړي، او چې دوی اف اف ای سی کړی نو هغه ورته خپل په اسانه باندې دل کې.
ابرار عالم وای جاپان کې د داخلي په وخت د احتیاط پکار دی چې وظیفه خامخا تر لاسه کړی شي. که څوک په خپل خرچا د هیواد کې تعلیم کوي نو هغه ډیر ګران دی.
ټول ته دا ویم چې یاره تاسو اپلای کول اول سکالرشپ ته لپاره اپلای کوئ، که سکالرشپ درته ملاو نه شي نو بیا کوشش وکړئ چې مراجعه وکړئ، ځکه چې دلته کې ډیر ګرانه ګرانی ده، او افورد کول ډیر زیات ګران دي. د هاسټل چې دی جی دوی موږ لا هاسټل کې اوسېږو، کمره دوی راکړي ده، او دوی ته مونږ خپل پیمنٹ کوو، خو مونږ ته سکالرشپ هم ملاو شي.
نوموړی وای دا وظیفه د جاپان حکومت ورکوي او شرایط یې هم ډیر اسان دي.
د دوی لپاره خو جی دوی لپاره هیڅ کرایټیریا نشته، خو چې فارم دوی څنګه فیل کوي نو بس ډایرکټ دوی ریزن غواړي چې یاره تاسو ولې لکه جاپان ته ولې راځي، تاسو جاپان ته راځي او تاسو امریکې ته ولې نه ځي، لکه جاپان خو د امریکا د دوی دا کوشن کوي کنه، نو دیره پاره خو ته مونږ ویل چې یاره مونږ جاپان خوخته، جاپان اکانومي ډیر په ټاپ ته، مونږ ورته دا ویلو، او د سکالرشپ د پاره ورته مونږ دا ویلو چې یاره مونږ لکه فوټ کول په خپل نه شو ادونه وسو نه رسي، او پلیز که تاسو مونږ لا کاندي سکالرشپ راکړئ ګره مهرباني، مونږ تاسو ډیر شکر گزار یو.
ابرار عالم پاکستان او جاپان کې د تعلیمي نظام د فرق په اړه وایي.
د دلګي دا زمو په پاکستان کې او په جاپان کې دی په سټډي پاره کې دا لک فرق دی چې ال کې جزون کومون زما ټول مرګري ستونه چې کومون هم په ال کې رټي نه غولې یا دبل په کوټ څه په ځان پاس کوو دل کې جزو جاپان تر اغلم نه تل کې ودا هغه سیستم نشته په دې معنی وزام پوهه کې پاس کې په ځان په بالکل مقصد تر نه دا رټي مټي او دا پکې نشته زمونږ او پاره کې مونږ په دې معنی مړي روسته یو مونږ پوهیږو نو چې دا څه وایي او بس لکه راته ولګوه او په مطلب نه پوهیږو چې په دې کې څه دي خپل ټول هغه ته دا خواست کوم چې یاره دا سیستم چې کوم دی رټي مټي ما لګوي په دې معنی ځان پوه کوي او ځان کوم دی نو مقصد ته اوتې ته ورسوي
نو مولینا مو وپوښتل چې په مغربي هیوادونو کې زده کوونکي د تعلیم تر څنګه په محدوده پیمانه کار روزګار هم کولی شي په جاپان کې هم اداراس کوم سهولت شته او که څنګه
بالکل جی دل کې هم دا سټوډنټ الاوډ دی په هفته کې 28 غنټې 28 اورز الاوډ دی چې هر سټوډنټ کولی شي هر یو طالب علم کارونه خوشته دی جی خو له کاوله کې په تکلیف چې جاپاني لینګویج به زده کول غواړي چې هغه ته لګي زده شو نو کارونه شته دی جی او خو ډېر شي دی او وز دې کسانې دي چې را غوي واپس تلل غواړي نو هغه هم تلی شي او څوک پاتې کېدل غواړي نو هغه هم پاتې کېدی شي که جاب ورته میلاو شي که جاب ورته میلاو نه شي ځان له خپل سره بزنس کولاو کې یا هغه کې هم پاتې کېدی شي بالکل جی او شته دی
ابرار عالم وای په جاپان کې د تعلیم لپاره د وظیفه یا سکالرشپ په اړه معلومات په اسلام آباد کې د جاپاني سفارتخانه نه هم ترلاسه کیدلی شي او د هغې لپاره د سفارتخانه په ویب پاڼه ټول معلومات موجود دي نو موړه د جاپان په وظیفه په دغه هیواد کې اعلی تعلیم کوي او دا نظر لري چې که پښتنو ته د تعلیم موقع په لاس ورشي نو پکې د نړۍ د هر قام سره سیالي کولی شي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سره رسیدا تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202211 2 0 1 2 1 او اوس خپل کوربه منوشا ته اجازه ورکړئ خاد او آباد اوسئ
د هوا مرغانو وامړی ما د حال د وطن راوړی ما د حال د وطن راوړی کاکړی غاړې کاوه ما راو په خلا کاوه ما راور په خلا کاوه سفر ژوب جانا پر کوټه سر داسي د دنیا غټه سر داسي د دنیا غټه بیت دی مدا نری کنا وای خط بیرا دې شای کنا وای خط بیرا دې شای سرچ کرای تیر اشکان سینا مگرنج دل چای سم قرآن بخشش دم قرآن ما دیکھا بگران پریش دم
ಸ್ತಾಂದ್ರ ಬಾಂಬಿ ಗ್ರಂಥ ಪಕ್ಷಿ ಮದಿ